السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو شمیر امریکایي چارواکي وای په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. د غوچار واکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. طالبانو په خوا دغه راپور رد کړی او له واقعیت لری بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ناچاو د توکي د تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ جوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړی ده. یا د ځایي اوسیدونکو له واکمنو طالب چارواکو غواړي چې سیمې له ماینونو ورته پاکې کړي. په هند او پاکستان کې څه باندې 1,00,000 کسان دي او سمندري طوفان له څپو مخ کې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند ګجرات مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخ کې پراته دي او ټاکل شوی چې نن دغه طوفان ورورسیږي. دغه سمندري طوفان له توندو بادونو او بارانونو سره هم مل دی. د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پریس لیکلي دغه پیښې کې تر اوسه د 80 کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي 104 ډوب شوي کډوال ژغورلې دي. داسې ویرشته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. د یو این ایچ سی آر مسؤولانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لویه غمیزه وي. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای تیر کال اوکراین ته خبرداری ورکړی و چې د نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ نه کړي. سی آی ای دغه خبرداری وروسته تر دې ورکړ چې د هالند استخباراتو په وسیله دغه پایپ لاین د ویجاړېدو له توطیې خبر شول. د یو شمېر اروپایي او امریکایي رسنیو لخوا په دې اړه خپاره شوي راپورونه به په بالتیک سمندر کې د نورد ستریم پایپ لاین معما نوره هم پیچلې او ژوره کړي. دغه پایپ لاین تیر کال سپتمبر کې د هغو چاودنو له کبله ویجاړ شو چې تر اوسه تر ارزونې لاندې دي. تر دغې پیښې وروسته لویدیځو چارواکو د ملامتۍ ګوته روسیې ته ونیوله. نورد ستریم پایپ لاین د روسیې لخوا جوړ شوی چې په وسیله یې د روسیې ګاز جرمني او نورې اروپا ته لیږدوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې موندلی شئ. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت د بندو دروازو تر شا غونډه جوړه شوه. ټیټ پوړو طالب استازو هم ګډون پکې کړی و. د غونډې ګټې څه کېدای شي؟
کچیره دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي. هغوی کچیرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي.
یو شمېر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي له روسیې بهر ټول روسي اتباع باید تر څارنې لاندې وي. که وخت وو په پاکستان او هند کې د سمندر له څپو له کبله د تخلیه شوو کسانو جزئیات هم درسره شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د ناروی په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځنی فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلې دی و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یاد ګډونوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه وکړل. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې.
د ناروی په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه جوړ شوی فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه وشول. په دې فورم کې د تیرې سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا وطنبای و د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو او فعالانو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وشول. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل په دوه ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جدي بین الافغانی مذاکراتو په پیلېدو و چې پکې د طالبانو له لورې پرېکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال هم دا شان وویل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په خوندیتوب بحثونه وشول او په دې برخه کې د بندیزونو په لرې کېدو ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو یوازې خپل نظرونه شریک کړل او کومې پرېکړې ونه شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو د پلاوي له لوري هم ورته وویل شول چې ځینې پرېکړې په مشرانو پورې تړلې دي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر له مشر سهیل شاهین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان احمد زیات اکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت اعتراضونه هم شوي دي. د ناروې حکومت په تېر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو او همدا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب کې بحثونه شوي وو. په یاد درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم د طالب چارواکو له لورې کومه مشخصه ژمنه نه وه شوې، خو ویلې وو چې د خبرو له لارې به د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. که څه هم تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ ګډې ناستې شوي دي، خو لا هم طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منلي او دا یې د افغانستان کورني مسایل بلل دي.
د اوسلو د غونډې جزئیات نو په دې راپور کې واورېدل. دا چې دغه غونډه څومره مهمه ده او په اوسنیو شرایطو کې به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز وکړي او ولې ورته د ټیټې کچې طالب مسؤولان ورغوښتل شوي، همدا پوښتنې د یوې مرکې په ترڅ کې زما همکار خاطر پردیس د نړیوالو چارو له کتونکي اختر محمد راسخ نه کړي دي.
چې د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایریږي، هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامي بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالي به نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتی موضوعاتو کې دوی برلاسی خلق ول او افغانان هم چنان په دغه ټول دی نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی د خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالی نه ده، مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڑا لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوی وو، اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناسته ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې د دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او حتی نور د لوړپوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چارا قلن تصامیم نیولی شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایرېږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی که چیرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یګر چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي، دا یو زمان ضایع کیږي.
ناروی د دغه ډول ناسو په تر سره کولو سره څه غواړي؟ راسخ سیب تاسو په خپل خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګوره ځانو ناروی هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په خپل جغرافیا کې زمون گاونډي ملک کم توجه سوی اوسی دوی هم زمون په نمائندگی د افغانستان د دولت په نمائندگی د افغانستان د ولس په نمائندگی اکثر وخت وزیر خارجه پاکستان او نور د لوړپوړي شخصیتونه د دنیا سره خبرې کوي زمون پاره مگر ناروی غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروی له ادرس د غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروی په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبانو نه واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو مسایلو کتونکي اختر محمد راسی خو چې آزادۍ رادیو سره د اسلو د غونډې پر سرنګوالي او اغیزو خبرې کولې.
آزادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولې. دغو چارواکو امریکا غاک ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې نه دي پرې کړې او د دغه راپور په بنا د القاعده ګڼ مشران په افغانستان کې فعال دي. طالبانو لوران دي د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړی وو. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اور.
یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د تړونو او څارنې د کمیټې وروستی راپور په بیلابیلو برخو کې د امریکا د استخباراتي ټولنې له شنونو سره سمون نه لري. یو شمیر امریکایي چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د تړلو او څارنې کمیټې راپور چې په وینا یې ترهګري شبکې په افغانستان کې د زیاتې ازادۍ په لرلو په دې هیواد او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو د زیاتوالي لامل کېږي نشي تاییدولی. د دغو چارواکو په وینا دوی په دې قضیه کې داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د وروستي راپور د موندنو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څیړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان نه القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالې دي. په دغه راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري او القاعده د طالبانو تر واک لاندې افغانستان امن پټن ځای ګڼي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان څنګه په لیرې پرتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول د نشټوالي او د خلکو له نارضایتۍ څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې د ترهګریزو ډلو توان په هره برخه کې د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې له 3 لوړ پورې چارواکي شتون لري او ټول ټال 400 جنګیالي او د هغوی د کورنیو 1600 غړي په دغه هیواد کې په روزنیزو کمپونو کې شتون لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش پر اسایو هم بحث شوی او ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې له 4000 څخه تر 6000 پورې غړي لري او د افغانستان په 13 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. یو بل چکپوړي امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي دغه سایه بي سري وبلله. هغه په دې اړه وویل چې د شمیرې د امریکا د استخباراتي ټولنې لاټکلونو او په حقیقت کې د امریکا د متحدینو او شریکانو لاټکلونو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. دغه امریکایي چارواکي دا وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ایمنل زواهري له وژل کېدو وروسته اوس مال د القاعده لږ تر لږه 12 مهم غړي په افغانستان کې شتون لري او داسې نه ښکاري چې دغه شبکې به په افغانستان کې روزنیز کمپونه جوړ کړي وي.
اوریدونکو وبخی چې یو لانډا تخنیکی تیروتنه وشوله د چک ولسمشر ویلي چې له روسیې نه بهر د روسیې اتباع باید وڅارل شي. په دې اړه راپور تاسو ته نشو خپرولی. پر ځای ورزو کراچۍ ته هلته ګڼ شمیر کسان چې له یو لکه شمیر اوړي د طوفان له ویرې تخلیه شوي دي. دغه طوفان چې په سمندر کې روان دی ټاکل شوی چې نن ناوخته د کراچۍ وچو ته ځان ورسوي او هلته داسې ویرشته چې ممکن هستوګنیزې سیمې زیانمنې کړي. د پاکستان په کراچۍ او د هند په ګجرات کې خلک دغه طوفان ویرولي او مخکې دوی له خپلو کورونو وتلي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال پراپور کې اورو چې دا تازه معلومات را لېږلي.
که منګه اوریدونکو ته وایو نو دا وخت چې د موسمیاتو څنګه څنګه ویلی وو د سن حکومت د چارواکو په وینا چې سمندري طوفان اوس د کیټی بندر چې کم د سن ساحلی سیمه د داغې نه سل لپاسا کیلومتر یو نیم سل پورې په فاصله باندې د خداغي اثر د سن په ساحلی سیمو کې لیدل شي. په کراچۍ کې داغې زیات اغیز نشته، لیکن په بدین، سجاول او ټټه سیمو کې د حکومتي چارواکو په وینا چې سمندري اوبه چې دي هغه د نیم نواله تر یو نیم کیلومتر پورې د نند آبادیانو ته یا سیمو ته ځمکې ته را داخلي شوي دي، او سره سره په دغه سیمو کې په دې ځای کې د سلو نواله یو نیم سل کیلومتر فی یوې ساعت پر رفتار سره تیز هواګانې هم چلیږي، او د ابل رز راحسې په وخت وخت سره بارانونه هم دي. د سن حکومت په وینا چې دوی نږدې یو لک خلک د دغه سیمو نه خوندي سیمو ته راوستي دي، کیمپونه ته راوستي دي، الټی میډیکل کیمپونه جوړ کړي دي، او لو وړاندې لکه څنګه چې د پاکستان په سمندري ځواکونو بیا د سن حکومت چې کوم مرستندوی ادارې دي هغوی په ګډه ټیمونه جوړ کړي دي چې په دغه سیمو کې هغوی یوازې په لانچونو کې ګرځي چې کوم کب نیونکي وو هغه خوندي ځایونو ته راوستي دي، او دا سلسله روانه ده. نو د سن حکومت په وینا چې د بارانونو دا سلسله به تر اتلسم جون پورې روانه وي، او امکان دا لري چې سبا دا طوفان چې دی دا به د هند ګجرات طرف ته کم دی په مخ کې روان دی. په سن کې به د دې اغیز په کمیدو شي، خو دا وخت چې کم دی هغه په سل کیلومتر په فاصله چې کم دا مخ و پاغه بل روان دی.
نیاز دا هم راتوي چې ستاوان اړولې دي کنه دی دغه چې کم اثرات دي دغه طوفان په سن مختلفو برخو کې.
په کراچۍ کې چې موږ کم وګورو نو کم چې د سیلګرۍ زونه دي چې هلته خلکو کورونه یا چې هټس ورته ویل کېږي هغه ته زیان اړولی دی. داسې د ابراهیم حیدری کې چې کم دی د کب نیونکو لانچونه چې کم دی هغه ته زیان اړولی دی، اوبه چې کم دی ډېری بره راختلې دي. حکومت دغه سیمې چې کم دی سړکونه او سیمې چې کم دی بالکل بند کړي دي، خلک یې بهر رایستې دي. د دې سره سره بیا په کیټی بندر کې او په بدین کې چې اوبه ډېر بر راختلې دي نو الته کې زیان ډېر اړولې دي، خاص طور پر کب نیونکو ته چې دغه کورونو ته او دغه سره سره بیا دغه لانچونو ته کیښتو ته کوم دې هم غټ زیان اخته دي. خو تر اوسه حکومت دغه مجموعي زیان په اړه کوم دې سندي ویلي چې د خلکو با یا د 100 روپو د 100 نقصان کوم دې شوي بوي.
ها، او د مرګ جوبلی راپور هم نشته.
د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې دوی تر وسه پورې 10,000 خلک چې کم دی رئیستي دي، بیا په دې کې تر سلو پورې کسان هغه سیو چې هغه جوبل شوی دي، او هغه ته دوی طبي امداد هم ورکړي دي. دا د هغه وینا ده. او تر وسه د سن حکومت سرکاري چارواکو په دې اړه سندې ویلي چې په دې طوفان کې د سونه کورونه تباه شوی دي یا سونه کښتۍ تباه شوی دي، او انسانانو ته سونه چې کم دی مرګ جوبل اخته ده. هغه په دې اړه سندې ویلي هغه چې زموږ به کار وزداد چې خلک هم دي زیانو ته بوزو چې کله دا طوفان تیر شي نو رستو بیا دغه پوره پلټنی کیږي، معلومات پکېږي، او دا مخې ته راځي چې د دې طوفان د وجې پسند صبح کې سونه زیان اخته دي.
د مشال رادیو خبريال و چې په کراچۍ کې د طوفان مخکې وضعیت په اړه معلومات ورکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې راځو د ته چې په افغانستان کې د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړو د دوام یوازینې هیله یا آنلاین زده کړو نوې اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر هغه خزینه زده کوونکي چې د طالبانو حکومت له خوا له زده کړو منع شوي دي اوس په آنلاین ډول زده کړې کوي، خو اندېښمنې دي چې له زده کړو وروسته ورته د اعتبار وړ هیڅ ډول سند نه ورکول کیږي. دا چې دغه نجونې او میرمنې څه اندېښنې لري تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل اوسیدونکي ده و یو سمستر کې چې په آنلاین پوهنتون کې زده کړې کوي. که څه هم هغه خوشاله ده چې د طالبان حکومت له خوا له زده کړو بې برخې پاتې کېدو وروسته ورته دا فرصت په لاس ورغلی دی، خو د آنلاین پوهنتون څخه خپل د فراغت اسناد د اعتبار څرنګوالي لپاره اندېښمنه ده. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
هغه رسمي اسناد چې په افغانستان کې د معتبرو پوهنتونونو لخوا نجونو ته ورکړل شي چندان د اعتبار وړ نه دي، نو آنلاین سندونه چې مهر او نور شیان نه لري لا د اعتبار وړ نه دي. خو کورسونه ډېر ښه دي ځکه چې کولی شي په کې نوي څه او هغه څه چې دوی ورته اړتیا لري زده کړي.
کابل کې یو بل ماسله هادیه چې زر پانتون کې آنلاین زده کړې کوي په دې باور ده چې د آنلاین زده کړو زمينه اوسنیو شرایطو ته په کتو سره دوی ته دا فرصت برابر کړی دی
چې هم زده کړې وکړي او هم له خپګان ځان وژغوري.
هدف مو اصلا
زموږ موخه زده کړه ده، دا چې یو څه په ښه توګه زده کوو او د خپلې خوښې وړ برخو کې زده کړې وکړو ډېره لویه خبره ده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې له بده مرغه د افغانستان ټول نجونې او مېرمنې نشي کولی زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ د ښوونځي د دروازو تړلو په ګډون پر ښځو نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د تېر کال د ډسمبر په شلمه د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او د پوهنې یو شمېر فعالانو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو نجونو د زده کړو لپاره د زمینې جوړولو په موخه د آنلاین ښوونځیو تر څنګ ګڼ شمېر آنلاین پوهنتونونه هم جوړ کړل. خو دا لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته څومره ښوونځیو او پوهنتونونو دوی ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوي تاسیس شوي تعلیمي تحصیلي موسسې د طالبانو په حکومت کې د ثبت او راجستر امکان نه لري، ځکه چې دوی هغو نجونو او میرمنو ته د زده کړو زمینه برابره کړې کوم چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو منع شوي دي. خو آیا دغه پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه کولی شي چې دوی ته د فراغت سند ورکړي که نه؟ د ځان آنلاین پوهنتون د مطبوعاتو څانګې مسؤوله زهرا نظیفه عزیزي وایي چې دغه پوهنتون نه هم د ځان لپاره د اعتبار ورکولو په پړاو کې دی او له دې پړاو ته نه دی رسېدلی چې خپلو محصلینو ته د فراغت سندونه وړاندې کړي. د آغلې عزیزي په وینا یاد پوهنتون اوس مهال 9500 زده کوونکي لري چې د 350 استادانو تر څارنې لاندې په 14 پوهنځیو کې آنلاین زده کړې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ما در مرحله اعتباردهی هستیم که باید
موږ له د اعتبار ورکولو په پړاو کې یو چې باید معیارونه پوره کړو. موږ کولی شو هر هغه محصل ته چې آن یو سمستر یې زموږ په پوهنتون کې ویلی وي تصدیق وکړو، خو لا د اسناد ورکولو مسله نه ده وروستۍ شوې. خو نورو پوهنتونونو سره هم په اړیکه کې یو چې وکولی شو د هغوی د پوهنتون له لارې او د خپل پوهنتون په نوم زده کوونکو ته اسناد وړاندې کړو.
محصلین ما اسناد را یاب کنیم.
د زن پوهنتون یو بل محصله سمیا وایي
با وجود که بعد از اینکه ما تانستم که
دایی درس دادم که هم وکولی شو چه زدک رو تدوام ورکلو، خو غوارو چه کل مو زدک ری پا دی پهانتون که پایت ورسیگی دا فراغتی و سند را کری سو دا سند دا ترگن کری چه مو زدک ری کری لکه ما چه جورنالیزم پا برخه که زدک ری کری.
امی درس ما را حد یقل ما خودم که جورنالیزم می خانم ممی درس جورنالیزم خاندیم.
حتی موکره چه ده یوشمیر نورو آنلاین پاندونونو ده مسئولینو سره ده فراغت سندونو ده اعتبار پاره وغگی گو خود ده راپورت تخپری دو پوری دوی حاضر نشول خپل نظر نمونگ سره شریک کری. ده طالبان حکومت لخوا پرخزو ده زدکلو تحصیل او کار بندیزونو تل پراخ کورنی او نریوال خبرگونون را پراولی. خود روست دوی ده غوختون او خبرگونونو تا مثبت زواب نده ویلی. لده سره ده طالبان حکومت لخوا ده زدکلو چخه ده بی برخی خزو او انجونو کاری راتنون که او ده زدکلو کچه دروست پوری پیوی نظرگندیا که پاته ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01.
اوریدونکو را سره اوسئ په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه راټول شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. جزئیات یې د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې نسبي امن راغلی او دغه هیواد له یوې اوږدې جګړې څخه راوتلی، خو بیا هم په دغه هیواد کې ناچاو د توکي نږدې هره ورځ د افغانانو ژوند اخلي. په دې راپور کې موږ د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت میدان وردګو ته سر ورښکاره کړی. پاتیرو دو میاشتو کی هغه راپورونه چې دغه ولایت د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد او د سید آباد ولسوالۍ د امنی قومندانۍ مسولینو ازادي راډیو ته تایید کړی دي. یوازې دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دغه تیرو دوه میاشتو کې یوه بله پیښه د دغه ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې هم رامنځته شوي چې هلته یوازې یو ماشوم ټپي شوی دی. د سید آباد ولسوالۍ د ملک محمد خان د روغتون داخله ډاکټر محمد ظاهر ظاهری د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو درې میاشتو کې یوازې د ملک محمد خان دغه روغتون ته د درې پیښو څخه اته ماشومان وړل شوي دي چې دوه یې خپل ژوند له لاسه ورکړي او پاتې شپږ یې سخت ټپیان وو چې وروسته یې درملنه وسوه.
زخمی شوی کسان در لوگ در چیدا که پفتو واقع نواد احمد میاش که بلکه شدید زخمیان بود چهارو دسمت میاش و سوات میاش که مو بود دره واقع ده ناچال دو تو که لعمله لرلی چه دوا پر شهادت رسدلی و او یو زخمی و زخمی ساجد کمک شولا او دیده رختون نه امرجنسی رختون تواری کل شو انشالا.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د دغه ولایت د عامې روغتیا د رئیس سره خبرې وکړي خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سوه او د دې ترڅنګ هڅه وکړه چې د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سره هم خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته اوس زړه ښه نه کړ. بلخوا د دغه ولایت عام خلک اندېښنه لري چې لیرې پرتې سیمې په بشپړه توګه د ناچاو د توکو نه دي پاک شوي او لا هم زیات شمېر سیمې د ماینونو څخه ډکې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له واکمنو طالبانو او نورو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو ورته پاکې کړي. د یاد ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
موسسات داسې دي، موسسات باید په درسته سره کار وکړي چې کوم ځای تر پاتې نشي او کوم منطقه کې چې دوی کار کوي باید هغه کار باید په ښه صادقانه او صفایي سره کار وکړي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نکی بولا د کورنۍ غوښتنه کوي چې د ناچاو د توکو پاړه د خپلو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړي. نوموړي دغه راز د خیریه موسساتو هم غوښتنه وکړه چې سیمې د لماینونو پاکې کړي او ترڅنګ د خلکو او ماشومانو ته د ناچاو د توکو پاړه عامه پوهاوی هم ورکړي.
نو په دې برخه کې زه دومره وایم چې کورنۍ مسولیت داره چې خپلو ماشومانو ته عامه پوهاوی وکړي ترڅو هغه شیان چې کوم ناپیژندي هغه ته باید لاس ورنوړي.
بلخوا بیا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو والی کاری معاذ بختیار وایي چې دوی به په خپل توان ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. نوموړي چې څو ورځې مخکې د دایمرداد ولسوالۍ تر څنګ یو شمېر نورو ولسوالۍ ته سفرونه هم وکړه ویې ویلې چې دوی به په دې اړه د ماین پاکۍ د موسساتو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه خپاره شوي دي او خلک غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو پاکې شي.
اوریدونکو د خبرونې راپورونه هم دومره وو. اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
نعمت الله د فراه د ولایت کوستان د لسوالین خبرې کوم. زموږ په لسوالی کې وبنسته سږ کال بیخي خلک سر درد به درد دي. کورونا ګرده بهر شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د کوستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسطه نور کړي شدي ده. دوردست ولسوالی این دغا کریه جات شدی اگو تید سنم رست رسی نا یو پروژی مروژی شروع کیجی و با گرسرکی نلری خلق بیروزگار دی بیکار دی او کشتو نام و نسو.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غل ډیر سوي دی او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسو په چاکوګانو یو یا سایکل ترنه بوته د اسلامي امارت له مسولینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوي دی وکړي چې پینونه دی واچوي او پوستې دی جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیسي.